پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوې خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی
2001 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړه ولې په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوی انجینر کورنۍ وای
چور زما از ما ضرور جسد ته می دروي چې هغه ظلم مرسرسو یو چې بيخي په هیڅ کتاب کې نو روا
په کابل کې د هغو انزورګرانو چې پر دیوالونو به انزورونه کشل کار درېدلې دي
محدود څه چې بيخي بالکل بندې ټول فعالیتونه زمون
کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وای کاروبار خراب شوی دی د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته د شزو لپاره ځانګړی پروګرام اوري خو اوس په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
سلام ده مهم خبرونو سرټکی ده بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه استایلې ده نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی ده لساره یې 1.3 افغانۍ تبادله کیږي او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي بشپړ خبرونه د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل کیږي دغه کمیسون ټاکل د 1.8 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه او برخه ده چې سنا جرګې د نه هاتیا مثبتو د لاسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه د دې مخکې تیرونې د امریکا استازي جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشه تارتیا لري تصویب کړي و د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسون به له دواړو ګوندونو جمهوری پالو او دیموکراتانو څخه جوړ شپاره ځخړی لري او د یو کال په موده کې خپل لمړنۍ راپور وړاندې کوي او نهایی به په درې کلونو کې بشپړوي دا کمیسون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه و یو بشپړ جاج اخلي او دراتلونکو عملیاتو لپاره به له دغه جګړې د اخیستل شو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د 13 اگست میاشتې په پای کې لدی هیواد د ټول امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسید او طالبان بیرته په افغانستان کې واکمن شول د بشری حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار په خپل ټوټر باندې لیکلي چې خوخه د لا هم ځینې هیوادونو له افغانستان خلک باسي هغه کاناډا ته شاباسای ورکړي چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګرندې کولو غږی کړي کاناډای چارواکو له هغې ډلې د کاناډا د کډوالو پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمشپه 1.3 افغانان کاناډا ته ورسول شول هغه ویل د خلک په البرټا کې د دمګړی لپاره مشت شوې دي د افغانستان په خوانه ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په زور کابل نه دی نیولې بلکې ورته بلنه ورکړل شوې چې خارتنه نه وځي ته په دې خار کې د ګډوډیو او لوټ او تالان مخاوني ول شي خغلی کرزی دغه څرګندونی له اسوسییټډ پریس اژانس سره په تازه مرکه کې چې پرون خبره شو کړي او ویلي دي ورسره له هغه چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی ناببر او په پټل افغانستان ووت د طالبانو ته چې د کابل خار تر دروازو پورې رسیدلی او بلنه ورکړه چې خارتنه نه وځي کرزی چې په کابل کې خپل منیا وړو ماشمان سره اوسې دا خبره پټینګ وکړه چې له هیواد د غنی وټلو پورستیو د حقوق کې هغه پلان شند کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبد الله عبد الله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پریکار کړی او لمخې طالبان په منظم ډول کابل ته نه وتل د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې دی وی احتمالي موافقه د عملی کېدو د دقیق شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل لنیول یو ورځ مخکې د اگست په 14 پیل شوی و. د راپور لمخې کرزی او عبدالله لغنی سره په کتنه کې موافقه کړې و چې پر سبا به دوی دواړه له یو 15 کسیز پلاوي سره دوهی ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن 23 د قوس د پرون په څیر ډالر د 103 نه تر 104.5 افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلی حضرت زی، د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانۍ د راکړې ورکړې او د اسعارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقداماتو بلل. طالبانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانۍ کېږي او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخ یې وړمه ورځ تر 130 افغانۍ پورې رسېدلی و، پرون ډېر راولوید او د ورځې په پای کې شاوخوا 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې ونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید 19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپایي مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د 2 کلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په وروستي 4 میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمې شوې، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی بلل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبريالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبريالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، که څه هم د خبريالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ فقط نه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه خزینه خبري اعلان وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلون وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبريالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی وای که څه هم پر روان کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وای په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبريالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 15 خبريالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وای د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبريالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبريالان پکې په مرموز ډول وژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبريالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړی وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوې وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق بیس خبري عالم چیرې وزل سوی نه در نیز ته خطر پیښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پیښ سوی دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی وو. طبعا ځینې جوکې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نوی وو. کله کله د سوی دسې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول په کورونو کې کیناستل حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیما د یو هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 خزینه خبریالان بې دندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و موردل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. البته روان 2020 کال دوی لا هم د افغان خبریالانو لپاره وژونکی کال بولي. له بلې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند ل عمله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک کې یو پوست وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع بولي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولې او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماج غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او د پلار ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون راکه هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خېږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوې چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خېږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شرا واستې باندې ور جواب کوي چې دا په موش په صفحت فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي خو د نومبر میاشتې په 21 نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید شما ته د شبخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه د دوی ته خپل راسهل چې ورزمه از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نو راو چې فازه ور ماته کړي او سترګې ور چولې او مخې ټول کندا غون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمی زخمی او په ولو ټکول شهید کړي او به روته لاستړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمې خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چکوم زنه شم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
حکم ما چیز نشته کنه ملحه طالبو
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران حمیدا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوی له هغه کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د په خبره له همدې عمل اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څلیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبورې کی چې خپل خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ځای باندې هیڅ باور نه لري په تیر وختونو کې دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکری مخالفت باندې یا په مجلس کې لیو چانه یو خبر سوي دوی وجلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نخښه سوي دي سي خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دی او اخترونه ور کړی دی او هغه نه اقرار اخیستل شوی د سبي او تاسو پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنوي سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنوي په وطن کې اته هغه خلک لا پوسټونه نسی کوله ځکه کورنوي ته اخترونه ور کول کیږي یا ورور یا پلان امنیتی ادارو ته ورغښتل کیږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد وایي دوی سخم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغه هر څوک یې مګه لپاره هم منلی دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او دا ټوئیټر وو چارې څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه دخولې نو اسلامي مرته دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبلي کې څوک ستونزه نه سر لري
خغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوی او څېړنې ترې روان دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیڅ سره شخصي دښمنۍ نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبري وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد چې خلک او حکومتونه سمیلاري ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل امدادا چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکی دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی منګرتیا په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژني له منځه یې وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راتلونکی لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شننکو په باور کنټرول او سانسور به د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د مازون په خطر کې د
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی د کورونو څه اهمیت درلود نشټواله یې څه ستونزې رامنځته کولای شي د نور بستې د دیونې خبرونه کې پر همدې حقیقو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت 12 نیمه بجې لا آزادې راډیو
یوش میر انزورګران چې په خوایې د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه ښلوي نور دا کار نشي کولای دا هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګری په اړه د طالبانو د حکومت دریز تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار بند کړی دی د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انزورونه ښل شوی دی نور جزئیات په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د هر ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هېڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته خو مونږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوه فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه لمنځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د لمنځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نکړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دا وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د څیرو ډیری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. ومغوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژه سټه چې واړی تری فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبیح مدبر او اتنا په ګډون ډیری افغان هنرمندان په ځانګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خنډونو لامل د هیواد پریښودو ته اړ نه سي. که څه هم له دې وړاندې ډیری هنرمندان د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وایي تولیدات یې ښه دي خو به یې ټیټ دي ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې د کبانو د بچیو هیچیری او وبخشي په کونړ کې د کبانو تولید په ورستیو کلونو کې ډیر شوی دی او ګن فارمونه جوړ شوی دي خو کب د فارمونو د خواندان وای چې د کبانو خواړه او نور ضروري مواد ګران دي. د دې موضوع په اړه د راپور واوري.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبانو روزنې لپاره خ زمينه برابر ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکو له تولید خوختي خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښو واردولو بازار کمزورې کړي دي. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی سیمې اوسیدونکو عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل خو حالات پر ډېر زر بدل شول.
پاکستان نمړ مېن راځي دا کافي مېن راځي موږ د ژوندۍ مېن بازار هغه ډېر زیات خراب کړی دی. وو کیلو میان په 200 روپیه 200 روپیه باندې خرڅېدل اوس په 1100 روپیه باندې خرڅېږي او خلک تشویق شي خلک ته کومه کوشي خلک غریبانان دي کوزه خلک هم د دانه د خانه نشي ورسول دي که خلک ځان لا وړنه شي خپل میان له بدانه سوړ
دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوت په غاخ ولاړ دي بلکې د هغه په چیر په لزګونو کسانو د ګټي او خیراتلونکو په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړي خو اوسنۍ شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالی او د خوراکي توکو بیو لوړوالی خپلې راتلونکو ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسولین هم مني چې فارم لرونکو د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسول ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 15000 پورې د میانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سین دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزي ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي خو د حکومت او مرستندویانو همکارۍ ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالی کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوخه ارزه کی.
فارم لرونکو له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوخو بندیز ولګوي څو دوی خپل هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحیح غوخه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نور اړوند ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکی کړي او ډیر زر به ورته داسې حل لار پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده. الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ده چې هغه ضرورت هم زمونږ د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي، او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي، خو اوس به صفی الله ستانکزی د دې سات خبرونه واوروي.
د بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا له خوا افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د خزو د حقوقو مرستیالې دربار نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوخه د لا هم زینی هیوادونو له افغانستان خلک باسي. کاناډا ویلي وړ مشپا یو سل څلور اتیا افغانان دغه هیواد ته ورسېدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره هر ممکنه مرسته کوي. خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته چې د افغانستان په تړاو پکې بحث کېده کړې ده. نن د کابل د شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی، او له سهار راهیسې یو سل درې او یو سل څلور افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ډلیزي وژنې وم تلین دی. یو سل اووه څلوېښت کسان په اووه کاله مخکې د ډسمبر په شپاړسمه په یو تراګریز برید کې وژل شوي وو. تمه ده چې د پیښور آرمی پبلک سکول د تراګریز برید د وم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پیښور په لایبرري هال کې سره راغونډ شي، او ځینې نور فعالان هم ورسره دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید 19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شر اغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس د خبريږي. زملالي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې ل شود سره او د هغوی اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو. د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې په افغانستان کې د شود لپاره پر امن خونو خبرې کوو. د کورنی تاوتریخوالی قربانی شزی او جونی لکلونو راهیسی په دغه کورونو کې دي. د بخښین نړیوال سازمان په دې وروستي کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ وروسته د شوزو لپاره امن خونی تړل سوی، او هغه بندیان خوشی کړی چې هغه بندیان خوشی کړل سوی دي چې د تاوتریخوالی په تور محکوم سوی وو. دغه سازمان همدارس ویلي چې د تاوتریخوالی قربانی شزی او جونی چې په خوندې کورونو کې ساتل کیږي د را خوشی سوی او بندیانو د غچ خستنې له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لیلا چې د شوزو د استعدادونو د وادي د مرکز مشره ده په دې خبرونه کې لمش سر ګډون کوي، او همدارس به د یوې داسې شوزې سره خبرې کوي چې د امن په کور کې ژوند کړی دي. اوس هم زما همکار راتوي چې لیلا جان لمش سره د ټلیفون لاري وصل ده. ډیر مننه لیلا جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
السلام علیکم. السلام علیکم گرانی خور، خدای دې کی جوړ او روغ اوسه. زما سلامونه دې د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته هم تقدیم وي. زه یوازنی مسؤوله یم فعلاً چې د شوزو د استعدادو د رشد مرکز کې کار کوم. نو تاسو سره زه به یم، تاسو کوم پوښتنه لرئ زبا کاری در سره وکم ولینا.
سلامات وسی لیلا جانی، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوي چې د بخښین نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د امن خونی تړل سوی دی، یا هم هغه شذ چې مخکې د تاوتریخوالی سره مخامخ وي، اوس نور هم له تهدید سره ځکه مخامخ دي چې طالبانو هغه بندیان را خوشی کړل چې د تاوتریخوالی په تور باندې محاکمه سوی و. تاسو د غستونز ته په سستر ګور چې د څومره لوی ستونزه ده، او آیا دا تهدید هغومره جدي دی لکه د امنیسټي انټرنیشنل راپور چې ویلی دی؟
مننه ګرانی خور. زما پاند دغه سی چویل سی وی دی چې دا یو ډیر جدي تهدید دی و دی شوز ته او دغه سی بموی چون دغه شزی چې موږ په دغه امن په کور کې لرو دا هر یو یا داسې تاو ته تریخوالی څخه راوتلی ده، داسې یو یو خوشونت څخه ده راوتلی ده چې دوی موږ دا کیسې کوي او یا چې موږ دوی په خپله په هغه حالت کې چې دوی راغلي دي دلته موږ ته دوی لیدلی دي، یعنی واقعا چې دوی تر یو سخت تهدید لاندې دي او موږ په دې مطمئنه یو که چېرې دوی د دې ځای څخه ووځي دوی به یا دوی ځانونه به حتما په خطر کې وي او دوی د خشونت سره مخامخ کیږي، بیا هم د کورنۍ د خوا او یا هم د باندې، یعنی اوس خو موږ په جامع هم اعتبار نه لرو چې د باندې کوم کسان دي، د چا تر نامه لاندې دوی حکومت کوي، څوک داعش دي، څوک طالب وایي، څوک چشي او چشي وایي، موږ دوی ته تهدید جدي دی، یعنی دوی تر جدي تهدید لاندې دي، دا یو واقعیت دی، دا یو واقعیت دی، دوی کورنۍ د دوی سره دښمنۍ لري په دې خاطر چې دوی هغه څه غوښتل هغه دوی وکول نه دي کړي، یعنی هغه خواستونه چې دوی باید چې غوښتل د دوی څخه، یعنی څوک دلته په کوچنیوالي ورکړي دي، بیا هغه راغلي دي د خشونت څخه دلته پناه راوړي، د بیا کورنۍ ویل چې تاسو ولې زموږ نوم راوت کوي، تاسو باید نه وای کړي، تاسو باید په لاره کور کې دغه دا سړی که ښه وو که بد وو که سین او یاو که اتیاو یا مثلا که هغه ظلم در باندې کوي تاسو باید قبول کړي وای. نو په دې خاطر دا ښځې چې دي، دا نجونې چې دي، دا ټول هیڅ سرپناه نه لري، دوی هیڅ سرپناه نه لري، نه د مور د خوا او د پلار د خوا د کورنۍ څخه او نه هم د خسر د کورنۍ د خوا څخه، دوی هیڅ ځای نه لري په دې جامعه کې، یوازینی ځای د دوی دپاره دغه د امن کور دی چې دلته دوی خوندي دي، دلته د دوی عزت او برو، یعنی دوی ته هر شی ورسیږي، مهم دا دی چې دوی عزت او برو دلته خوندي ده، که چیرې دوی موږ وباسو یا دوی وغواړي چې ووځي، اول خو دوی هیڅ ځای نه لري چې دوی د یوه شپه هم په کښې کې اوسي، نو دوی به په سړکوي، څوک به د داعش په نامه خشونت ورسره کوي، څوک به د طالب په نامه خشونت ورسره کوي، زندان ته به وړي، او یا هم که چیرې کورنۍ د دوی سره په خبر شي چې دوی داسې ځای کې دي، داسې ځای څخه راوتلی دي، دوی اوس ازاده دي، زه مطمئنه یم چې دوی به دغسې نه پرېږدي، دوی به حتمي د دوی یو ظلم بېرته د دوی سره کېږي.
ډیره مننه لیلا جانی، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه غواړم چې د هغې یوې اوریدونکې سره خبرې وکړم چې په امن خونه کې ژوند کړی دی، دا له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. بله فاطمه جانی، تاسو که موږ ته ووایاست چې په امن خونه کې تاسو ژوند کړی دی، د امن خونو د ژوند او ستاسو د تجربې په اړه یو څه معلومات را سره شریک کړئ.
دا امن خونه نو زده چې اول چې موږ خپل په کورو کې ولو، هلته مثلا موږ درس نه درلودی، موږ درس نه سو ویلی، او فعلاً چې دلته یو موږ استاد لرو، موږ ته قرآن شریف راکوي، موږ ته درس راکوي، او وخت چې مثلا دولت موږ په مکتب کې شامل کړي وو، مکتب مو وایي، دلته مو ښه تحصیل و تعلیم هم کړی دی، او که مریضان یاست دلته مو ډاکټر لرو، موږ ته دوا راکوي، دلته دوا راکوي، که موږ دلته ښه ونیسي بیروني شفاخانې ته مو وړي، هلته د باندې بیا هلته دوا راته راکوي، نو بالاخره خو داسې ښه ځای وو او په امن کښې وو، د خشونت وو، د یو وهلو وو، د یو ټکولو څخه په امن کښې وو، دا ځای ښه وو.
او تاسو د خپل کور چې هلته اوسېدلاست او د امن خونې په منځ د توپیر په اړه که یو څه راته ووایاست چې د خپل کور کې مو څه حالت وو او دلته څنګه دی ژوند؟
خپل په کور کښې چې ولم، زه د یو نیم کال ولم، زما پلارجان مړ شو، خدای دې وبخښي، او زما مور لاړه خپل د پلار کور ته، او زما مریضان ورومې چې زما مور ته درد ورکړي، وایي دا ولې ولاړه، زه یې ورکړم، د اتیاو کالو سپین ږیرې سړي ته یې ورکړم، زه د اووه کالو ولم، خو هېڅ شی مې نه وزده، چې زه راته ورکړم، او هغه پر کوچیانو باندې خرڅه کړلم چې هغه 500 میږې وي، 500 روپۍ یې ورکړې، خو زما ورور زما ولور ته وکتل زما ځای ته ونه کتل هغه شزم درلود د اولادونه نه درلود
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قاته سو بیرته به هڅه وکړو چې دوی بیا د تلیفون لارې راوخلو. زه غواړم اوریدونکو چې تاسو د ذبیح الله مجاهد ځینې څرګندونی هم واورئ چې د طالبانو د حکومت ویاندی ورسته به د دوی څرګندونی هم تاسو سره شریک کړم د همدې پروګرام لارې. اوس هم ورځم یو لنډه دمه به واخلو بیا بل تاسو سره یو
خانای امن
تاسی نور بس دی خبرونه اوری او دا آزادی رادیو ده. زموږ لمړی میلمنه لیلا چې د شودو د استعدادونو د ودی د مرکز مشره ده له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. لیلا جانې که په دې اړه موږ ته ووایاست چې تاسی د امن خونو سره کله کار کړی دی په دغو امن خونو کې چې کومې ښځې دي د دوی سره تاسو په کومه برخه کې فعالیت کړی دی کنه؟
مننه ګرانی خور. څنګه چې ما درته وویل زما لنډه موده کېږي چې زه په دې مرکز کې کار کوم، خو اول به دا درته ووایم چې دا مرکز ماته یعنی بعد له خدای د کوره څخه چې کعبه شریفه ده دا ماته یو مقدس ځای، ما یو داسې مقدس ځای ما پیدا کړی ده اصلا، یعنی په دې کې ما هغه شیان چې د باندې خلک وایي مثلا رسانی وایي یا کسان چې مخالفین دي دې ځایو هغه د خبرې کوي، یعنی هغه اصلا د دې هیڅ ذره موجودیت دغه شیانو دلته نشته. یو مقدس ترین ځای ما دغه پیدا کوي بعد له خدای د کوره څخه بعد د کعبه شریف څخه د امن کورو دلته ښځې ډېرې په عزت په برو، چې دا یو مهمه خبره ده افغان شسته چې دغه حواله عزت او برو خوندي. نو ما دا ځای داسې یو ځای پیدا کوي، او دوم دا یعنی زه به درته وایم چې په دا لنډو موده کې چې ما دلته کار کوم ما ډېرې فعالیتونه کړي دي، لکه د دوی ته درس ورکوم، انګلیسي درس ورکوم، قرآن شریف استاذه بل استاذه ده، زه په خپله انګلیسي درس ورکوم او تعلیم تربیه په بخش کې زه درس ورکوم، تاریخ درس ورکوم، د خیاطی استاذه لروي دوی خیاطی هم دلته جامع ګنډي تکوي، او د ورزش په ساحه کې زه د دوی ته تمرین ورکوم. دا په دې خاطر چې څنګه ټول پوهیږي چې ورزش صحت ته څونه ګټه لري. نو ما چې دلته سره علامه فکر وکړي
بیرته تاسو ته راځم خبرو ته به دوام ورکړو. لیلا جانې ډېره مننه. اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه فاطمه بیرته له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. فاطمه جانې، تاسو خپله د کیسې دوام خپله کیسې ته دوام ورکړئ چې مخکې تاسو خبرې کولې تلیفون مو قطع شو.
بلې، ولوم زه پر ووم کال باندې هم په هغه ووبین کال باندې ودول مغه چې زه سړی او مات خندغه ته غوږ وشت چې دا باید بزمات ماشوم یا اولاد را پیدا کی. زه خپل خو په یوه صفانه په یوه دنه وخت کې ما سره واده وکړ او مات لري ویل چې ورور ماشوم پیدا ته دې ورو ولا ما ته ولا ماشوم نه پیدا کوي. خو بل کړه چې ډیر مریض سو نه ما دا مجبور سو دم را لو خانه هم نه دغه ته هغه وخت به یغس کې وو د خانه هم نه مو جوړ سو یم د سره لم
ش بلې. زه فکر کوم چې بیا د دوی سره زموږ رابطه قطع شوه. موږ بیرته اوس هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې وصل کړو. اوس به بیرته هم لیلا جانې ته راسم. لیلا جانې، تاسو د فاطمې خبرې واورېدلې چې دوی د یو تاوتریخوالي څخه تیر شوي دي، دا ډول ښځې تاسو څومره ورسره مخامخ شوي یاست او تاسو څه ډول ګڼئ چې اوس تر ډېره پورې د امن خونې لکه د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې له منځه تللې دي، دغه ښځې به چیرې ځي؟
تشکر. مننه. دا شیزی بنو دا خوالانی که چیتا کدا از آیونه وطر روسی نو دیگه پا سرکونه باندی بیا بنو بیا با یا بیا سوک دا اوزی آمر بیا یا بیا سوک کماندان بیا بیا زما نظر یعنی زخپل دا نظر در توان پا دیگه دوی هیچ زای نلره چی دوی لارش یا با زی زندان تا التبه مثال دا نوې حکومت چې راغلي دوی به بیا یې زندان ته نو بل 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 یا به بیا یې خپل کورونه ته زده دوی د پاره هیڅ د باندې کم خوشبيني نه وینم چې دوی دراوزي او دوی د باندې د دې حياتي په خطر کې نه وي او د دوی ژوند په خطر کې نه وي دا زه هیڅ اصلا نه وینم د دې په اړه اصلا دا څه ماته یو شی نه معلومیش.
لیلا جانی زه غواړم چې تاسو سره د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد یو څرګندونی هم شریک کم چې د امن خونو په اړه باندې او د تاو تریخوال سره مخامخ شو په اړه باندې کړي چې هغه یې چیرې مراجعه کولای سي طالبانو دوی ته کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي. اوس هم ورځو دغه ژغ به واورو.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده و محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتانند شکایت خود در محاکم درج کنند. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و یا تعدا با خانما گرفته شوه. در مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
اش اوریدونکو تاسو د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد ترګندونی واوریدلې. دوی ویل چې دوی د شوزو د پاره محکمه جوړوي اسانتیاوي برامنست کې چې شزي هغه شزي چې د تاو تریخوالي سره مخامخ وي هغه به دوغه اسانتیاو ته لاسرسي ومومي چې د امن خونو ته هیڅ ارتیا پاتنسي. ز غواړم چې د فاطمه سره به خبرو ته دوام ورکم چې د تاو تریخوالي یو قرباني ده او په امن خونو کې ژوند کړی دی. فاطمه جانی تاسو تر دغه ځای پورې مشت خپل کې سو کړل چې تاسو تر وهلو ټکولو ورسته تاسو څنګه وکړای سو چا درته وویل چې دلته د امن خونې ستاسو ته باید ورسې؟
زه مریض سلام شتخانه ته نه یم سلام بیا دا شتخانه کې رااله ما ورته ما د مریضي ده مثلا د ماده وخت د دوا څخه د نورو روپي سوال دا ته راکې ما سړي زه ولا ما چې ورته ولا ما ما خاون چې وای دا ته عمر ته څه نمبر کې راکړی نه زیرا ته کې راکړی دا ولې څه کومل پر وتی تا د فرمان باندې مصرف ولا غوړې نو بیا زه دې سر ولا په سرخانه کې بیا هغه څه چې ما وای چې د سرخانه څخه زه چې وای پر ما د ډاکټرانو مثال ته د ترنجلې سخت مریض را دا هغه څه لري خالصه یې نه دا وای د ډاکټر دې څه وخت او هغه ډاکټرانو چې لاړو هغه وخت چې لاړو او د ترلاسه کولو نه لای خاصه کړې سلام دا څه څه باندې رښتیا ولا او دا راځي ولا مو د څه ما سوالم چې تاسو څه ورته کولای نه شئ چې په خاني د جواز دې څه کولای نه شئ په خاني کې جواز کې یو خدمات ښار نه لوي چې ما څه پرې دی یو کړل په خاني ما څه په دا سره نه نه څه چې ولې دی او هغه را له سره دا غي څه او هغه څه دې سره دا غي څه دې دغه سره دې څه لا اسکر امرانه چې څه ولا او دا سره یو تعالی بو دا ما خاون چې جوړ کړل ول ما دې و دې د ښاټا سره ولولو د شبخانی سره ولولو چې تر لاله دې غره وته شې دی ولاد دیو ته سره دی ولاد او ځاله ته پریو شو ولم خو دا ډاکټرانو و نقصان وړو لم ما په شبخانی کې د ما سره د پاسمان کوي ول دواې راتل خو چا څنګه ورته وای دا سره رانل دی د لاسره یو بجې سو یو نیمه بجې سو دوی نیمه بجې سو له خلاص سره رانل له ټلیفون خاموش کړي بیا غو د دونیم د جیب باندې رسمت خلاصې ده چې په خاني دی او رئیسه هم د زنان د برغس زنګ وای باندې چې خوان تر څنګه یې راته د شوز ځای نو جوړ شوی خو هو شوز کارمندان ته زنګ وای دا نه دا غو وخت وره و من نه پېدم چې نه ولم چې هغه شي درالي بیا زه بوتلم دې چې بوتلم بیا نه ته ولا ما وانت ته چې په نظر راځي لږه ځای دی چې ما په نظر هغه ځای چې و زندان وو دې چې خانه یې امن وي مثلا دې شي نو چې جوړې سلی ولای په دې ځای چې نور ولې आवाज ولم درو ساتل خو د ځان سره دې کوله ما غشي د نور وته تاسو کې یو خچو مکمه او زاید دی ولله او د غوښه د لاسمه د اور ول چکوله په تقریبا زلات کاله محل ته ولم بعد لوس قال چې ده هلته ولا ما بیا ما دا ما ورونه راځله ویل چې دا دا به موږ بوځو اته دا به خو ته سسلې سره کې او طالبان باندې ارزه کړو ولا ویل ول چې دا به راځي چې به دا ولې
مشه
تاسو ما سیداو نه لاره دا بندي خانه کې وي نو زه لاس کاله په بندي خانه کې ونه چې هغه وخت زه وکړم زه د وکړل ونم چې په بدرس کې د شروع ځای نو
د ځایونو نمونه ما یادوي یوازې کیسره تا وکي مهرباني
زه هغه ځای نو طالبان راستولی او خلکو راستولی چې په هر کار نه باید راولی او زما ورور چې همدل ته وان تر ډېره وخته زما نه خط نه سپی لا کولی ولې چې په دولت کې څوک نه پېژنده وي ډېره هغه خواله ده خو بل اخره زه ولیستولله او بیا هغه په بنخانه کې طالبان او زما ورور او زما کوچنی وراره وو هغه یې بنې کړی وو ډېرې وهلی وو ویلو چې خپل کور ته راولي خو موږ ته یې تسلیمیه شوې کېله تسلیمیه ستا د زوی سر تاته په چوکۍ کې دراسته وم نو زما ورور هم غوښتل چې ما ورولي په لاس مې ورکړي نو دغه وخت زما په فامیل کې یو ښځې زما سره کومک وکړي ډېرې ژړل را ته وویل چې دوی دغه سپریکه کړې ده که ته راشې تا پر لارې باندې سنګساروي چې هغه دا ولاړه دولت ټوټې وخوړلې ده دا به هېڅ سنګسار دي چې نورې ښځې وپېرېږي او نورې ښځې او نورې نجونې ولاړې نه شي نو چې ما ته داسې وویل بیا پر لارې باندې عسکر ولاړ ول بیا زه په ژړا شولم هغو ته مې وویل چې دا ما بیا ما وژني دغه ما سره کومک وکړي بیا هغو هلته هغه موټر ودرو زه د موټر کښته کړلم پولیسانو ښځو ته یې زنګ ووهم درې که څلور ښځې لاړې بیا بېرته ځان ته راوګرځولم او زه چې خپله ورور ته پاتې شوم ورور مې هم را سره دښمن شو خو نو هغه دغه خسرغني مې هم را سره دښمن وله نو بیا نه زما ته ملاقات پېښ شو نو ما ته څوک چې ملاقات راشي زما ورونه زما سره دښمن شوله هم خو دغه یو وخت چې په مور ډېر دغه کوی چې غوښته ما سره خبرې وکړي زنګ یې وویي زما کورني نور نه پرېښولله دغه دی خو یو وخت ما مور ډېره مریضه وه شپخانې ته راغلی وه ما ولیدله ول نور نه موږ کولی شي چې تا ووینو نو ته کولی شې څه موږ ووینې دېګه نور خلاص وو خو ډېر چې اوس مې کوی خو ډېره راباندې سخته وه دغه څو ورځې راباندې تېرېدلې خو بل اخره بیا هم هغه ځای د امن وزل دغه وخت هغه ځای جوړ شوی وو زه هلته ولم نور سیاسري ولې مشکلات یې په شکل کې دی
اوس د امن په خونه کې یې که نه د باندې
بله د دې هغه ځای څخه مجبوره شوله مهم کړه چې ما ویل مارګر ځان کور ځای کې کنه ورځنه چې خو د ځان کور ځای ولرم نو سره یې ته راته دی هغه ولې چې څه دلته راځي چې موږ مرسته یې ده ما سره واده وکړو چې دا سره واده وکړو هغه پرې کړی چې یو څه په کوټه او د بل څه سره نام زادو هغه سره چې په المن کې وو خو هغه هم ډېر کوچنی درا باندې تېر کړو هر یو چې ځاب په دغه څه څه شي وته نو خو بیا موږ چې په خانه کې یلم چې په خانه کې یو دیواله ولا مالې ته بيستر ولا بل اخره هم خو بیا مغازه او ځای کې مغه څه یو کارمندان چې مراجعه وکړي مخکې نو تر فاطمه ته مالیا نه یو یو مړه ته یلم سره فاطمه ته ما زه ډېر ځله مرا سره کوي ولې هغه چې سړی هغه څه په کور کې درلوده د بل څه سره نه نه ځات هغه څه هغه راوځي کې په دې هغه کمانډان د خیر د کومه تر سره وته نو چې ځکه له دمه خو زراي څنګه په کابل ته مثلا نو په کابل کې نو چې ځکه نو کې
ش فاطمه جانی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشتدنی سرګندونی کړی دی دا غ خبري غواړم چې تاسو تای ووروم او د دې خبرو په اړه به بیا ز تاسو خیو پښتنه وکم
خانه امن به او وخت کې جوړ شده بود به مو زمان مرتبط بود چون شاید آنها را کارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها مناقشات فامیلی نداشتن خانه امن را به وجود آورده بودن ولی راپورهای دقیق بسیار داشتم که خانما در خانه امن هم در امن نبودیم با مشکلات با فراوان مواجه بودن فلحاظ نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد
فاطمه جانی ذبیح الله مجاهد وای چې په افغانستان کې د امن خونی هم امن نه وي ستا تجربه څنګه ده آیا تا د امن په خونه کې امن وي کنه
دا د دې سره دا د امن د اسره په خپل وخت یو خلای و امسایې مثلا راځي او میلمه ور خرازي خلای نامرن څوک به وزنی او په لاندې موږ دلته راغلي وو خو لا کوم څه د اگر د لیدلې ولې څنګه حالت دی یو مثلا د بیرون څخه ډوډۍ راوړي کچالو یو شی راوړي غوښه راوړي موږ د نماټر کارمندان دي هغه وخت څخه یو مشکل اشوازان او مخ ته څه ورځي هغه راځي دغه نو وخت یو چې موږ ته یاتان راغلي د هر ځای یاتان راغلي راځي نه پر بوم نه مثلا د وزارت هر ځای راغلي خوشي راغلي دي کوم څه کولا کړي د نه وخت اسلامي امارات رانه مجاهدین دا موږ طالبان د شپې پر یو بجاراله د شپې پر دوه بجاراله پر دوه سو بجاراله د ورځې هر وخت نه وخت لاله چې موږ د کالو الماری لدی ورسې تلاشي کړل خو د سترین ځای چې هیڅ څوک نو سره نو څنګه تا کاځي راغلي د ماشومان اجازه ورکول چې څنګه قانون لړول دي د سمشت نه راځي هغه دغه ته مطلب بل ځای مثلا پاکستان بل ځای ته ماری کول هغه ماشومان بل ځای ورل چې څنګه قانون د عدالت اجازه ده څنګه ورل چې د مشتراو لته مشکارمندان کوم ځاکر د کوم رئیس د کدار سره کوم ځاکر ته بیا یې کاشواجی راته کوم دغه د شاسر خانمان او استادانی مجي
بله تاسو ویل چې طالبان راغله تلاشی وکړه د دغه پیش په اړه کوي څه راته وای
و طالبان را نه دلته د مثلا یو به جوال او د دوه د سپږی د سکرې مهدی او یو ور سره د ځاپو طالبان داله او د وختن مدیر و بیرې د لو مدیر و امر باندې تیر چې موږ ته هیڅ څوک موږ نه راغلی موږ ته ځاغې سنو او بیا دلې باور مونږ کې دی چې موږ چا د دې خبرې یو وخت موږ سره د رئیس صاحب مو وسرای مشکاروندان د ډیر خیر چې دوی یې شخص ځنل خطر کې اچولې د کوم څه څوک نه پریشي چریسه صاحب را لګره ریسه صاحب چې ناراضه دي چې باور وکړ چې موږ درو نو ماته لري دلته ثبوت خو نه تنه کې څه لچې ځان خپ دغه په خیر نه پاتې موږ د خو ریسه صاحب موږ کار مندان هیڅ چا ته اجازه نه ورکوله او اوس نه پوه څنګه طالبان دې اجازه ورکوله به موږ باور نه کوي
چې طالبان استاد کوم پښتنه شی وکړه چې درته وویل طالبانو
او طالبان راته وویل چې تاسو دا چې و مثلا څنګه را لاس مشکلات مو ول را لاس څنګه اوسو خدا مشکلات وانه څنګه تخوکړل واخه مو ډیر دې دې له موږ خصوصان په خبره مله سره سره کوله ول چې موږ څه شنه نه وتراغله او موږ څه نه نو ولې دلته موږ خبره ورسره وکړو چې مو کمی ته بلار د مو کمی خاجانو د څه سره موږ خبره کوله چې اونر بو موږ وکړو خبره ورسره کوله بیا موږ چې تاسو خبري ورسره کولې بیا موږ وایو د وخت یار بچیان او امریکایان راتلل خو ته شخه خبري ورسره کولې و چې اسلامي امارات مجاهدین راغلي دي اوس هغه سره خبري نه کوي نو اخن چې موږ ډیر وان وکړ موږ څوک نو ولر موږ ورته وایلی چې والله کوم نه کوي چې اوس موږ اولی نفر مشتی چې نشتی چې موږ وایو چې ناس یا سره مشتره خبري کوي موږ کارمندان او موږ رئیس سیاسي چې ته اجازه نه ورکول خبري نه کوي چې څه اجازه درتل موږ څوک نه دي دلې خو موږ د اخر هم خپل خبره وکړه غوښنا د اربکیان او امریکایان راتلل خلاص اربکیان او امریکایان کوم څه خبرو ته ځین چې موږ دلې یو خو نه وایو مخ دې خو مو نه کړی دلې
فاطمه جانی که تاسو موږ ته یو څه بیرته تاسو کیسه ته ولاړسو هغه سړی چې تاسو ویل چې د اتیا کالو او ستا کورنۍ ته ورکړې وی چې ورواده کړې وی په یو لس کلنۍ کې په او بخشي په او کلنۍ بله هغه سړی آیا باندې وسو کنه
نا هغه سړی چې وو د ته یو وخت هغه ځای جوړ سم چې وکیل ونی وای او هغه انیشا سنجر او خلک راځه ول هغه ځای وټل نه متنیول او مثلا هغه وټل نه راځه ول
او هغه سړی چې بلې ادوه هم سړی چې تاسو سره واده وکي هغه سړی هم باندې سو کنه
نه خیر هغه باندې سو او هغه ویل چې صحیح ما کدی ته رښتیا ویل وره په دې ځنه کوله ما صدقه ما دې ته وویل چې زه څه ځنه لرم څه زمي مړه ده کومه غوښته د دې سره واده وکم او سم زه طلاق نه ورکوم هیڅ وخت طلاق نه ورکوم
شه
ما ژوند ډیر په خطر کې و خو دې مې ما ویل ما څو هر ما غوښته چې د ورځې نه کوم چې تاسو دا صاحب اته نه دا شکرونی دا کارته مجبور کړم ګور دیو ما خوشینه تر سره کوي مې خپل په وظیفې کې یو قدرې وروري او همیشه به غم زه وهنه ما او خو نه دا کده چې نه درور چې په شکه مینه ورچا باندې کریو زما یا دا کده وروبم ک جناشنه وکړته یو کتر مزانو ګرځي راته جام کله و یو خو د نخره له سیمه له کده له چورو بښو چې شمه خو زه نه قبل ولا خو ازما ما ولا مو کومه سي و دویم مو تمام یې اخره وش طالبان داله
شه
بیا مې ومنو چې خلاص سم خو وش طالبان دا ولې نه مې د مخمه مل معلومات سنم د وزارت معلومات استه مدیر غاړي چې مشکارونه معلوم چې مشکارونه پیښ لاسي
تاسو ویل سي چې تاسو قضيه به څنګه سي څوک به تیری مختبه څوک لري تاسو قضيه تاسو ته څه معلومات چا درکړي دي
خو اول چې موږ ولې دا سوال وکړو موږ په کار نو ساره نو معلومات موږ ته وکړي نه درلودل نو وکړي نه دا کوله خو په نن نو وکړي نه موږ تاسو موږ کار نه وکولې موږ کار نه وکولې ولې چې موږ کوم معلومات د وزارت معلوم دي رئیسات معلوم دي خو دا کوم ځای څخه شروع کیږي څنګه وکړي موږ نه غواړو چې موږ ته وګورو کار نه وکړو هیڅ نه معلوم نه دي
ش او په دې اړه باندې پښتنه در څخه وکم فاطمه جانی د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي دي چې طالبانو ډیر بندیان را خوشې کړل او په دغه کې هغه خلک هم شامل دي چې د شوز پر وړاندې د تاو تاریخوالو په قضيو کې بندیان سیو دغه تاسو په نظر باندې دغه شوز ته څومره لوی تهدید پېښولای سي د امن په خونو کې چي دي
د یو راځي یو خو باندې ولر باندې څه څه نه لرو خو بیا ډیر راځه خو خدای کورنۍ سمول مو څنګه کورنۍ مو سره لسمانه نه زسمانه نه زهره خو درنه نه زهره خو مو لسمانه نه دی ولا
خواهد چون خوش سری لسه بیر خودی هم در دانور زایی چی ولی راشدی چی ولی خود مشکلات اوشد بود مشکل هم چی مشکل هم نیست خود راشد جوانی بود در زندان که دیمونی دوست در زندان که وینا چیدی
ډیر مننه فاطمه جان او لیلا جان چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ او ریډونکو د نور بس خبرونه وخت پات رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.